ಕಾಶೀರ.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم در صدی رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشت یې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مشروب لاوښتېده. انتونیو ګوتیرش د تیرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر شلو زیات کسان یې په نتیجه کې وشل شول. د ملګرو ملتو د پرونۍ اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي دوی به په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې تېره شپه په بدخشان کې د یوه کمین په نتیجه کې 3 تنه چې آژانس بغاوتګر بللي وژل شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معیز الدین احمدی ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوي 3 نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي. د افغانستان په جنوب برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان زیات مهال کم اهمیت شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت اورښتونه وشي. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، کاپیسا، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو او په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د یونان دولتي تلویزیون وایي یوه بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبې کینیترا ټاپو ته ورسېده. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو وویل چې د دې بیړۍ اکثره سپرلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو 3 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې دي. ویل شوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا و. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ 103مه کلیزه په ښکارا او ویر لمانځل کیږي.
دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي واجبات ده چې
وړاندې به دا هم واوري چې تمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د طالبانو د مشرانو پر سفرونو د بندیز پر وړاندیز خبرې وکړي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان د دې بندیزونو د لګولو ننګه کړې. په روزګان کې له درملتونونو شکایت
چې وه نسخه بازار ته راوې 15 دواخانو ته ور ویاد لس رقمه قیمتونه در کې یو کښتې یو لوړ.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې دا خبره څیړل شوې چې وایي تر دې وروسته افغانستان یوازې د واشنګټن ستونزه نه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د اسد اتبشتمه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 103مه کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمېر افغانان په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر لمانځي. خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو دوو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د خپلواکۍ د ورځې په ارتباط راپور
په
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلتی رو کلونو کم رنګه د افغانستان د 103 خپلواکۍ کلیزه داسې محل را رسیدي چې په دغه هیواد کې د جمهوریت نظام مړنګ او طالبان په دویم ځل سره واکمن شول. یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بې خونده دي. د ورزګان او کندوز ولایت اوسیدونکي
خپلواکۍ 103 کلیزه په داسې حال کې لمانځو چې نشو کولی په هیواد کې خپل بیرق رپاند وساتو. په کندوز کې نن د طالبانو لخوا نه دغه ورځ په یو لړ مراسمو باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ ملي بیرق نشته ده چې ډېری خلک ناهیلي دي. هر کا
ازادي د ورځې په اړه خو دغه معلومات لرو چې چارواکو وویل د افغانستان اسلامي امارت وویل چې د جمعې د لمانځه څخه بعد به موږ تاسو په مرکزي جامع کې یو غونډه نیسو، خو تر اوسه فلحال دا غونډه نه ده نیول شوې. نو ماپښین لمانځه بعد د جمعې د لمانځه بعد به یو غونډه ونیول شي.
له یو شمېر نورو ولایتونو بیا داسې راپورونه خپرېږي چې طالبانو د درې رنګه بیرغ ګرځول په واټونو او یا هم د کورونو پر سر راځړولې منع کړي. د راپورونو له مخې طالبانو اعلان کړی چې که هر څوک له درې رنګه بیرغ سره ولیدل شي له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور به ونیول شي. دغو اندېښنو ورسره د خپلواکۍ ورځې د چمتووالي په اړه بیا د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به غونډې جوړېږي.
بلې، استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی. دا ورځ ټول افغانان نن لمانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لویې غونډې په پام کې نیول شوي دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسائل چې هغه حساس وي، خدای مکړه، یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخه کې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د طالبانو حکومت په وی خبر پاڼه کې هم د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي. د افغانستان د خپلواکۍ او سولدري مکلیزه داسې محال را رسیدي چې له دې وړاندې به په تیرو کلونو کې د افغانستان خپلواکۍ په شاندارو مراسمو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې لمانځل کېده، خو سږکال دغه ورځ او لمانځنه له تیرو کلونو سره توپیر لري.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. په دې ترڅ کې ټاکل شوې ده چې لویه غونډه د برېټانیا په مرکز لندن کې جوړه شي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، چې ډېر کله د طالبانو د دریځ ننګ کوي، د خپلواکۍ د ورځې پر لمانځلو ټینګار کوي.
بدبختانه افغانان په د تاریخ په اوږدو کې که جګړې د روسانو سره، د انګریزانو سره او د ایرانانو سره یې ګټلی، اما وروسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کې راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالی، میرویس نیکه پکې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیه او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیه چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د تورې نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار له یوې خبرتیا وروسته د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده څرګندونې لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هیبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللی او ویلی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پرېکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لورې رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هیبت الله اخونزاده یو ځل بیا امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول سوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلي چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ټینګار یې کړی چې په هیڅ قیمت به د دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره زموږ د هوډ نه تطبیق نه منم، آن که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به ونه منم، زه به بیا له هغوی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه اسلامي شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسله له دوی سره د دوهې په تړون کې نه ده منل سوې. ملا هیبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول اعمالو لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هیبت الله اخونزاده وروسته له هغې د څرګندونې پرون پنجشنبه په کندهار کې په یوه غونډه کې وکړي چې له دې مخکې د جولای په 9 په کابل کې د امریکا له لوري د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکې او شکونه له دې امله زیات کړي چې ګواکې دوی له القاعدې ډلې سره لا هم پراخې اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړي د خپلې د وینا په یوه برخه کې چې ازادي راډیو هم غږ په اختیار کې لري، ټینګار کوي چې له نړۍ سره به د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نه سي او تعامل به ورسره ونه کړي، آن که اټوم بم هم پرې وکارول سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له یو کلنې واکمنۍ راهیسې تر دې دمه د دوی حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښپښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د جنو طالب مشانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دوه طالب مشانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لری شوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نشي چې د طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشان به بهر ته له سفر کولو منع شي. جزئیات په دې راپور کې
پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 6 د غسازوانو ویل چې د طالبانو د دو چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د 2 په مخه غزول شوې ده. د دغو پاتو 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اگست په 6 پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغو 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغزول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوو ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې وکړي. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی، د هغوی د مشرانو پر سفر دې بندیز ولګول شي. دې سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې امنیت شورا د 13 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لشپژم ټول کې پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو له کبله د بشري حقونو رڅار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلي هی دربار پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې، ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکوي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د 13 طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکوي. طالب مشانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې وه چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسۍ په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشرانو او مسؤلو ارګانونو یې په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په اړه په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشوي. د هوا پیژندنې د ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 20 ملي متر پورې باران ووري. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند دغه ولایتونه دي چې د سخت ورښتونو په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او ژوبل کړي، لسګونه زره جریبه ځمکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر وای
دا د بانکی یا دا یو میاشه دي چې دا د میاشه په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نو باندې دي، نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسې ژوند کوي او اوسې دي، هغه ته دا میاشه موجود وي او دا اکثریت هغه میاشي چې د انسانانو سره یعنی له حیواناتو ملري وي او د انسانانو سره په هغه ځای کې چې هغه دندونه او یا هم ولاړ یو بوي او یا هم ځینې ته کې موجود نه وي، نو دا میاشي د ژوندۍ کوي. کله چې دا میاشي سوې وي او دا میاشي هغه وخت چې کله چې اخته شي، نو له اتونه تر لس ورځې پورې د مختلفه د میاشي د وایروس د په وجود کې وي او هم د نس په خپل د دې په نس کې رشد یا ژوندۍ کوي. بعد له لس ورځو نه دا هغه وایروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشي کې هغه دي چې ټول وجود د میاشي نشي. کله چې زموږ او تاسو وطنوالي هر هغه څوک چې د دې میاشي سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشي دای وچی چې نو دای پر دې وایروسي ناروغي باندې اخته کیږي.
د متخصص ډاکټر د دې سرګندونو تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې اوریدلی شئ. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خبرو.
لخبرونو ور آخوا.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریدا سیال کتنه ورته کوي.
لدی وروسته افغانستان یوازې د واشنگتن ستونزه نه ده، دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. لیکوال په غټو ټکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه لدی وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین، ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده. لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستی چې تیر کال له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې. بایدن هغه مهال ویلي وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزی آسیا د امریکا اصلي امنیتي او اقتصادي ګټې نه رانغاړي. مقاله کې وړاندې راغلي لیکل چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي، د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي. لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې لري او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي. مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي. د لیکوال پټوکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له دایشه ویره لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعاله میرمنو وروستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان وخت رسیدلی او پر خوځې د فعالیت کړې تنګ شوي. په کابل کې معترض ښځې په وار وار سړکونو ته راوتلې، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهرې هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلې دي. د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار، ډوډۍ او آزادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې، خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکي د پخوانۍ ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانې او سیاستوالې چې له افغانستانه بهر شوي اوس یې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له نوبړۍ ورځو راهیسې نړیوالو فشارونه راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
پروزګان کې شمېر خلک ډاکټران تورنوي چې نسخه داسې لیکي چې یوازې د دوی خاص درملتونونه پرې پوهیږي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړ جاړی لري او په ګټه کې ورسره شریک دي. جزئیات پرې راپور کړي.
لا ډیری مودې رئیس په افغانستان خو په ځنګړي توګه په اورزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمېر ډاکټران ناروغانو ته نسخه پرمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نقصو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تنو اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ډاکټران ځکه نقصې پرمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکي ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټې معاملې موجودې وي.
څنګه خو چې د جې سر زه خپل سوارې مخسوې ما کم ډاکټر چې نقصان وشتا کې نو مجبور چې د دواخانه ولا سبا دوا راخی کچې په ګر بازار کې بسو د دواخانه نسی ولیدا مخفف د غره کم نکلی چې بیا غره د کس ماسی او بسو کې نسی ولې د د په دواخانه کې شد نقصې مقصد 2000 روپی کې په بازار کې بلی دواخانه ترې د غې زر یا 1500 کې جنډیر پارک سره چې و نقصه بازار ترې 1500 دواخانه ته ور ول لس رقم قیمتونه در کې یو کشته یو ولې
باندې خدای تجربه سره سیو در غلیم د هسپتالانم شروع ده. په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي د پیس سوال خو درې سو کال داري پیس واړي تقریبا باندې په ورځ کې در سل کس لا ډیر ګوري دا ډیر زره کالدار د وی ورځ د د پس د دروازانه او بل پلا بیا داسې نقصان درته لیکي چې په ګر شهر یو ګر بیا د دواخانې د مزدور ما سه او چې د دواخانې ته مزدور درولې دي بیا غا ما سه او شغت بل څوک په ګر شهر کې وو ګر زده نقصان هم څوک نسی ویلای د عامه روغتیا در اساس سم دا غشتنه د ورور شراج په د بازار وو ګرځي په د شخصي روغتونو وو ګرځي ګوري چې ایا ستاسو نقصان ویل کیږي نو ویل کیږي ستاسو دوا ګرانه ده نه ده ګرانه
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نقصو سمپونه سي حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې ویل
دا نقصې خو چې دي مستبخې زیات راوړل کېږي د ډېرې نقصې راوړل سي موږ بیا ته جواب کړو ځکه هغه د وطن خلک دي یوه پلا یو ځای ولاړ سي بیا بل ځای ولاړ سي بیا چې درده پورې ورځي هلته طبیعت د چند روپۍ ځینې اخیستل کېږي مکمل تورې نه لیکي مخفف تورې هغه دواخانه والا چې دي هغه سره سبه دی سره معلوم کړی چې دغه شی دغه پلانکۍ دوا ده نو هغه بل چا ته نه معلومېږي په ټوله چیرې کې داسې نقصې شته چې زه به ورته راوړم په ټوله چیرې کې څوک نسي ویلی بیا دته د خانه ما سوا
د درملتونونو مسولین وایي د جستونځي پر منځته کېدو کې نه وازی د ځینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمیر ډاکټران هم په دې معاملې کې شکیل دي بل خو به یو شمیر ډاکټران د غیدا وردوي او وایي چې د کاری بوختیا او ناروغانو د زیاتوالي لپاره نسی کولای چې په وازی توګه نقصولي کې په همدې حال کې د ورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست د یو شمیر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولي د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي کچیر د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي
رښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یو حده پورې پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي هغه د قوانینو بررسی مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې تر څو پورې چې دغه ډاکتران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو تر څو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي که نه واخلي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار چاکو
دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه
کا ولایت د لوک شامن چور کلی د یو کس وو شهید کړل نور خلکو ته ډېر تاوانونه ورسول ځکه پسلونه یو سر لوبیا وی دا شینه سره یو غنمې یو
سلامونه او نیک هیلې دی ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زه محمد یاسین غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ دا څنګه چې د اورښت زیات یا اورښت دوام لري ډېر سیلابونه رالو او د خلکو بیچارهګانو کورونه جوړولو نو موږ هم دا غوښتنه ده چې له موږ سره باید کومک وشي مرسته وشي تر څو دغه سیلابو او د بېوزلو خلکو سره همکاري وشي
السلام علیکم صدام صدیقی پکتیکا مرکشران میرعالم کلی نه مرکشران میرعالم کلی که د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي پلونه یې سیلابونو ولې دي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي وسلام
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه د کومه وایم خدای دې وکړي چې زما سلامونه په ښه وخت کې درته ورسیږي زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجي محمد یاسین د سیګۍ پاړ چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب دی دا سیلابونه راځي دا نړوي اوس انا چې چارواکي په دا بندغا ور ونه خوري اخر ته دغه دولته څه کورونه دي دا غم د مابین نه وري دا پال بم د مابین نه کړلی په ملیا افغانۍ پلګدلی دي بیا اخر ته چاره نه کېږي اول د چاره چاره کېږي چې یو وران شي بیا ډېرې پیسې د دولت پ لګېږي بیا ډېره سرمیا غواړي هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار بند نشر کوي خواهش کوم د کارمندانو نه چې په دا بند غاور وکړو لاس په کار شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته میډیا ډېر سلام وایه سلامونه وایم زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم ورور دلته ډېر ثقافتونه دي بارانونه دي سیلابونه دي ډېر بد حال دا حکومت دي له دا غریبو خلکو سره لږ مرسته وکړي
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د وتکو د کلي د خبرې کوم. زموږ د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونو سخته وځپلې، خو موږ به هیڅوک توجه نه کوي. هیڅ موږ څه والا هیڅوک توجه نه کوي. زموږ د دغو کلیو فصلونه، کاریزونه، برمې، عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړې. نو ما له لوړو مقامات څخه دا سوال زموږ د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ته ډېر توجه کوي. ول ازادي راډیو مهیلې دا زما پیغام نشل.
دولس بجې.